Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د 1402 لمریز کال د لړم یا عقرب دیر شمه او د 2023 زیږدیز کال د نومبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د راپورونو له مخې د پاکستان سترې محکمې منلې ده چې له دې هېواده د لکونو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه غور کوي. د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د سترې محکمې له قاضي یحیی اپریدي سره په کتنه کې د افغانانو د ایستلو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې ومنل شوه او سترې محکمې د دې دعوا په اړه د بحث ژمنه وکړه. پاکستانی رسنیو هم د نامعلومو سرچینو په حواله دا خبر ورکړی خو ویلی دی چې سترې محکمې په دې اړه د بحث لپاره د غونډې نیټه نه ده اعلان کړې. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ روانه ده او په دې ترڅ کې پرون هم زرګونه کسان د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته راغلل. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې د روان بحران درون بار په داسې حال کې چې د افغانانو زرګونه کورنۍ په جبري ډول له پاکستانه ایستل کیږي تر ډیره د ماشومانو پر اوږو دی. WFP پرون د ماشوم د نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یو بیان کې ویلي چې دا کورنۍ په داسې یو وضعیت کې راستنیږي چې هیڅ اسره او د استوګنې لپاره ځای هم نه لري. ملګری ملتونه هر کال د نومبر 6مه د ماشوم د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل پرونی بیان کې هیله څرګنده کړې چې ماشومان خوندي او روغ رمټ وي او هیڅکله په وږي ناس ویده نه شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO بیا وایي افغانستان ته راستنیدونکو کډوالو سره د مرستې لپاره په کلیوالو سیمو کې د مرستې پلان لري. که څه هم FAO د هغو ادارو په ډله کې نه ده چې له پاکستانه له راستنیدونکو افغانانو سره په مستقیم ډول مرستې کوي، خو د ادارې پرون پر ایکس شبکې یا پخواني ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د راستنیدونکو کډوالو له کوربه کلیوالو ټولنو سره د کرنیزو تخمونو د څارویو د ساتنې او د اقتصاد په نورو برخو کې مرستې ته تیاری نیسي. ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې ویلي چې له پاکستانه ډیری راستنیدونکي کډوال کلیوالو سیمو ته ستنیږي. اسرائیلو پرون د غزې په تړانګه کې د حماس پر ضد چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه پیژني خپلو عملیاتو ته زور ورکړ. اسرائیلي سرتیرو د غزې د تړانګې په یو روغتون چې له تیرو څو اونیو راهیسې زرګونه ناروغان او بې ځایه شوې کورنۍ پکې دیره دي او د روغتون په شاوخوا کې د حماس له جنګیالیو سره نښتې وکړې. په روغتون کې دننه یو روغتیاپال او د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اندونیزیا په نوم د دې روغتون پر دوهم پوړ یو توغندای ولګېدې چې 12 کسان یې ووژل. دواړو سرچینو د دې برید پړه پر اسرائیل اچولې خو اسرائیل وایي چې روغتون یې په توغندي نه دی ویشتلې بلکې د هغو ډزو ځواب یې ویلی چې وسلوالو د روغتون لمانځه پر اسرائیلي سرتیرو کولې. او امریکا له اوکراین سره د وسلو او پوځي تجهیزاتو د مرستې بله کڅوړه اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پرون د نومبر پر 6مه په یو بیان کې وویل چې په نوې مرسته کې به داسې وسلې او پوځي تجهیزات شامل وي چې بیه یې تر 30 میلیونه ډالر پورې رسیږي. په بیان کې راغلی دی چې په دې وسلو کې د هیمارس په نوم د چټک انتقال وړ توغندیو سیستم او د هغو مهمات هم شامل دي. دا مرستې داسې مهال اعلانیږي چې په دې وروستیو کې داسې اندېښنې راپورته شوې چې ګواکې په لویدیځو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا کې د اوکراین له ملاتړه خلک ستړي شوي دي. او پرون د امریکا د دفاع وزیر لوډ آستن هم په ناڅاپي سفر کیف ته سفر وکړ. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو دو ادارو د افغان خزینه بندیانو او یو شمیر نورو میرمنو د ملاتړ په هدف د همکارۍ نوی پلان اعلان کړی. خزینه فعالانې هرکلی کوي او وایي زندانی میرمنې د ډیر څه مستحق دي.
لوی استونزا دا ته چې دا میرمنه د مال له هاسه هم ډېرې آسی پزری ته همدارنګ سیستم موجود نه دی چې د دوی څخه دفاع وکړي تر څو پورې دوی برات پیدا کړي.
له پاکستانه د افغان کډوالو استل روان دي. پېښور کې هم د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو عملیات ګړندې شوي.
پولیس په اکثر ځایونو کې تنګول کوي، د پیسو لپاره هم کوي، یو ډول فشار هم په افغانانو نیواریدوي.
په چمن کې بیا اعتراض کوونکو د سپین بولدک لاره د تجارت او ترانسپورت پر مخ تړلې. د غزې وروستای حال مو هم اخیستی او دا به هم واوري چې خبریالان او ملاتړي بنسټونه یې وایي افغانستان کې لا هم د بیان پر ازادۍ محدودیتونه شته.
اطلاعات و تلاس رسائی لنشت سر حساب دی پر رسانه و هم فشارون موجود دی زکا رسانی زی اداره حد سکوی چه دا سپوخخ نکلی چه دوی لخطر سر مخصی.
در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. رازو د خبرونه د سر موضوع ته ملګرو ملتونو د افغان ښځو د ملاتړ لپاره د دې سازمان د دوه ادارو ترمنځ د همکارۍ د نوي پلان خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې او مخدره موادو او جنایاتو د مخنیوي د ادارې ترمنځ د دې همکارۍ سند څو میاشتې مخکې لاسلیک شوی و، خو دې سازمان پرون خبر ورکړ چې د همکاري په کابل کې له یو شمېر ښځینه بندیانو سره د دې ادارو د استازو په خبرو سره عملا پیل شوه. دا چې ملګري ملتونه او دغه ادارې له افغان میرمنو سره په کومو برخو کې مرستې کوي په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه او د مخدرو موادو او جنایاتو د مخنیوي اداره د افغانستان په زندانونو کې د بندي ښځو لپاره هم هغه مهال چې بندیانې دي او هم له زندانه تر خلاصېدو وروسته د ملاتړ د یو تازه ګډ اقدام خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون پر خپل ویب پاڼه خبر ورکړ چې د افغان میرمنو لپاره د دې سازمان ځانګړی استازی الیسن داویدیان او د مخدرو موادو او جنایاتو د مخنیوي د ادارې استازی انوبا سود په کابل کې له بندي میرمنو سره د کتنې پر مهال په دې برخه کې د ګډې همکارۍ ډاډ ورکړ. د دې پلان له مخې ملګري ملتونه به د حبس پر مهال او له زندانونو او د معتادانو د علاج له مرکزونو تر وتلو وروسته د افغان میرمنو د خوندیتوب، هغو ته د اساسي روغتیایي خدماتو د برابرولو او په ټولنه کې د دوی د بیا ګډون په برخو کې په خپلو کې همکاري سره کوي. که څه هم د ملګرو ملتونو د دې دوه ادارو ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ سند په مارچ میاشت کې په نیویارک کې لاسلیک شوی و، خو د دې سازمان د ښځو څانګې پرون وویل چې د دوی استازو په خپلو کې همکاري د کابل په ښځینه زندان کې د ښځو د خبرو په اوریدو سره عملا پیل کړه. د راپور له مخې زندانی میرمنو د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې استازي ته ویلي چې غواړي بیرته خپلو کلیو کورونو ته ستنې شي، خو په عین حال کې ځینې یې ویریږي چې د دوی او د دوی د ماشومانو راتلونکی به څنګه کیږي او دا اندېښنه هم ورسره ده چې آیا کورنۍ به یې بیرته ومني که نه. دوی دا هم ویلي دي چې غواړي نوي مسلکونه زده کړي څو خپلو کورنیو ته ګټه راوړي. د مخدرو موادو او جنایاتو د مخنیوي د ادارې استازي ویلي هغه ښځو چې دې د کابل په خزینه زندان او توقیف خونه کې ورسره ولیدل ډیرو یې کوم لوی جرم نه دی کړی، خو په زندان کې د پاتې کېدو له کبله ذهني او بدني روغتیا زیانمنه شوې او د بدنامۍ له کبله له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوې دي. د ښځو د حقونو فعاله او د جمهوری نظام پر مهال د ولسی جرګې غړي شینکی کاروخیل وایي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره د یو مسؤل میکانیزم نشتوالی د دې میرمنو لویه ستونزه ده. خو میرمن کاروخیل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاتوي چې ملګري ملتونه دا ستونزې حل کولای شي.
لوی استونزا دا ته چې دا میرمنه د مال له هاسه هم ډېرې آسی پذیری ته همدارنګه سیستم موجود نه دی چې د دوی څخه دفاع وکړي او تر څو پورې دوی برات پیدا کړي او هغه چا چې د دوی په حقونو باندې تیری کړی هغوی مجازه شوي. زه فکر کوم چې د قانون نشتوالی د یو میکانیزم نشتوالی چې د میرمنو سره همکاري وکړي وجود نه لري او که دا ادارې په دې باندې وتوانېږي له د فعلي حاکمیت سره همداسې یو سیستم جوړ کړي تر څو پورې میرمنې له هغه ادرس نه وکړی سي چې د خپلو مشروع حقونو څخه دفاع وکړي او وژغورل شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د ځانګړي استازي میرمن داویدیان په وینا د ګډې همکارۍ د پلان لوی هدف دا دی چې دا خبره یقیني شي چې باید لدی خځو سره په زندان کې د استوګنې پر مهال او وروسته په ټولنه کې د هغو لګډون سره د مرستې په برخو کې تر وسه وسه کار وکړو. د جمهوری نظام د سقوط په شپو ورځو کې د پلچرخي په ګډون د افغانستان تقریبا ټول محبسونه له زندانیانو څخه تش شول، خو د طالبانو په واکمنۍ کې معلومه نه ده چې په کوم شمیر ښځې په زندانونو کې دي. ملګرو ملتونو هم په خپل پرونی راپور کې د ښځینه بندیانو شمیر نه دی ښودلی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوریدونکو اوسم راځو له پاکستان د افغان کډوالو د راستنولو د بهیر وروستي جزئیات ته. د راپورونو لمخې د پاکستان سترې محکمې منلې ده چې له دې هېواده د لکونو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه غور کوي. د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ پر ایکس شبکې او پخوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د سترې محکمې له قاضي یحیی اپریدی سره په کتنه کې د افغانانو د ایستلو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې ومنل شوه او سترې محکمې د دوی د دعوا په اړه د بحث ژمنه وکړه. ځینو پاکستانی رسنیو هم ورته راپورونه خپاره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې میشت ځینې افغان کډوال وایي چې هلته هم د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوه. تفصیل یې له همایون هیواد اورو.
د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي دلته هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې او دا کوي چې د پولیسو ترڅنګ په شخصي جامو کې هم خلک د دوی کورونو ته ورځي او د اسنادو پوښتنه ترې کوي. د افغان کډوال وایي دې مسلې اندېښمن کړي او په خبره یې اوس ډېر وخت له خپلو کورونو نه وځي. له دې ډلې یو افغان کډوال چې د پناه غوښتنې د کیس مخ ته وړلو لپاره پاکستان ته تللی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
ډېر وخت په کور کې پاتې کېږم، د پولیسو له ویرې زیات نه ګرځم. دغه ویرې نه یوازې له ما سره ده، بلکې له هغو ټولو افغان کډوالو او مهاجرینو سره ته چې په پېښور کې دي. په دې وروستیو کې هغه کسان چې زه پېژنم د هغوی کورونو ته په شخصي جامو کې خلک راغلي دي، له هغوی څخه د اسنادو پوښتنه کړې وه. دغه پېښې وروسته دغه ویره نور هم د کډوالو ترمنځ زیاته شوې ده. مخکې به هغوی په لارو تګ راتګ باندې امپیریدل چې چېرته ځي پولیس به راوګرځي، مګر اوس د هغوی ته کورونو پورې نه یوازې پولیس بلکې په شخصي جامو کې هم خلک ګرځي او پوښتنې ځینې کوي.
په پېښور کې یو بل افغان کډوال جلیل جلالی هم ورته اندېښنه لري او ادعا کوي چې پاکستانی پولیس په بیلابیلو بهانو افغانان ځوروي.
یوازې له ما سره نه، دلته چې هر څومره افغان مهاجرین دي هغوی که قانوني اسناد هم لري څومره ورسره زاړي کلرم دوی یو ډول ویره لري، د ویرې احساس لري. پولیس په اکثریت ځایونو کې تنګول کوي، د پیسو لپاره هم کوي، همداشان د پیسو ترڅنګ یو ډول فشار هم په افغانانو واردوي.
یو بل افغان کډوال چې په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوی وایي په هغه هیواد کې د میوو کاروبار کاوه، خو له نیول کېدو وروسته یې هر څه هلته پاتې شول. نوموړي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
نن درېم ورځ چې سامان را بار کړی راغلی و تل ولاړ، هلته خو ما د پروډو کار کوو
پاتی. په ورته وخت کې پاکستانی رسنیو هم ادعا کړې چې د خیبر پښتونخوا ایالت په پېښور ښار کې د بی اسناد کډوالو د نیولو عملیات چټک شوي. پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یو پاکستانی چارواکي له قوله چې نومې نه دی اخیسته ادعا کړې چې دوی د پېښور په ناصر باغ سیمه کې د بی اسناد کډوالو لپاره د جمعه خان په نوم یو کم هم جوړ کړی. یاد چارواکي ویلي په پېښور کې دا مهال سلګونه بی اسناد افغان کډوال له نیول کېدو وروسته دغه کم ته ور وړل شوي او دا عملیات په هر ورځ دوام لري. په دې ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي له پاکستان څخه پر راستنو شوي افغان کډوالو کې شاوخوا 40% یې له 50 کلونو ښکته ماشومان او 28% یې ښځې دي. یاد سازمان پرون وخته پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې ډېر تازه راستنه شوي کډوال په ننګرهار، کندهار، لغمان، کونړ او کندوز ولایتونو کې میشت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د راپور له مخې له هغه وخته چې پاکستان د بی اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، 320,000 او 400 افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته راستانه شوي. که څه هم تر دې مخکې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي وو چې د بی اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي، خو د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ یو ځل بیا له پاکستاني تلویزیون جیونیوز سره په مرکه کې د خپل حکومت له دې پریکړې څخه دفاع کړې ده.
و موریدل چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په پېښور کې هم یو شمیر افغانان شکایت کوي چې دغلته د پولیسو لخوا د بی اسناد کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوه. بل ورته په چمن کې بیا زرګونه کسانو د پاکستان د حکومت پر ضد خپل اعتراض جاری ساتلی. دغه اعتراض کوونکي چې پر پوله د پاسپورت او ویزې د الزام د امر په وړاندې راپاڅېدلی، پرونی د سپین بولدک لار د ترانسپورت او تجارت پر مخ بند کړی و. اعتراض کوونکي وایي که غوښتنه ونه منل شي دغه اقدام به جاری ساتي او لار به نه خلاصوي. اسمت ساروان د اعتراض کوونکو له مسول منډولي سره دا مرکه کړي.
لار بند ده، ترانزیت لار بند ده، تقریبا کډی لګي د سیم سیاسي افغانانو ورونه مریضان راوړي هغه راایلګي او د کښنی مشرانو لارې لده، صرف ترانسپورت بند دی.
یعنی صرف تجارت هم بند کړی دی، هغه مال چې لدی خوا ځي او یا لا خوا راځي یغه ته اجازه نه ورکوي، خلکو ته اجازه ورکوي چې تګ راتګ وکړي.
د خلکو تګ راتګ شته، د خلکو تګ راتګ نه دی بند شوی. مثال ترانسپورت بند دی، هغه په دې وجه بند دی چې دلته سرکار هغه کوم د پاسپورت هغه چې کړی دی دی هغه به ته واپس نه اخلي. نو احتجاج پر دا باندې شروع دی، ارتال موږ ارتال ورته وایي چې تر څو پورې مثال دغه مطالبه برته د واپس نه اخیستې تر هغه پورې وایي احتجاج نه ختمیږي، احتجاج به شروع.
نو ممکن دوی دا ستاسي غوښتنه بیخي ونه مني، تاسو به تر کله پورې دا لار بند ساتئ؟
نو دا لار په دغه وخت بند دی چې دا کوم خبره ورته واپس نه اخیستې، دا غټ نقصان دی، دا بیخي غټ نقصان دی. په اویا تنځه اویا کال کې دا کرښه نسوله پاسپورت وځي پاسپورت کې په دې کې ډیر غټ نقصان دی. هغه نقصان دا دی چې په خپل مشکلات په خپل ځان ته جوړي.
تر اوسه پورې د پاکستان حکومت چارواکو مشانو له تاسو سره په دې موضوع خبرې کړې دي؟
نه نه، دا غو سره هیڅ میټینګ نه دی نه د سویه سدی د سر مشکې نه ستړي پر دې باندې موږ د دې سره وګایو. دا د بالا د خاصن سیال دا دوی د اسلام آباد خواسه دا کوم چې په چمن کې کوم د دې مشران دي دا د غو په وڅ کې نهسته.
په چمن کې د اعتراض کوونکو یو مسول منډولای خان و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلې وروسته بیا راځي، خو اوس ورزو د سیمه او نړۍ یوې تودې موضوع ته. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او خبرداري ورکوي چې د غزې په الشفا روغتون کې 28 نوي زیږیدلي ماشومان په بد وضعیت کې وو او مصر ته انتقال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې درنې جګړې روانې دي او د غزې د تړانګلي او بل روغتون څخه د اسرایلو په ډزو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شوي. تفصیل احمد تکلاو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او پرون اعلان وکړ چې د غزې په الشفا روغتون کې نوي زیږیدلي 28 ماشومان د علاج لپاره مصر ته انتقال کړي دي. دا ماشومان د یک شنبه په ورځ د مصر او اسرایلو سرحدي ښار رفح ته ورسول شول، څو قاهرې ته لتلو مخکې روغتیايي وضعیت وکتل شي. د دبليو ایچ او مشر تدروس ادهانوم ګبریسیوس پرون وویل چې دولس ماشومان په الوتکه کې قاهره ته لیږل شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاند ویل دي چې دا ماشومان په جدي ساري ناروغیو اخته شوي. د الشفا روغتون ډاکټران وایي له هغه مهال چې دوی د ساري ناروغیو د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو او د پاکو اوبو او دارو درملو د نشټوالي له کبله د نه هدیر شو نویو زیږیدلو ماشومانو د وضعیت په اړه خبرداري ورکړی و. تر اوسه لدې ډلې اته ماشومان مړ شوي دي. د غزې د شمال په دې روغتون کې د اسرایلو په عملیاتو کې ډېر نور ماشومان د صحي امکاناتو د له منځه تلو له کبله مړه شول. اسرایلي ځواکونو تیره اونۍ الشفا روغتون ته له دې ادعا سره ننوتل چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې تونلونه شته. اسرائیل وایي حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، له دې تونلونو څخه پر اسرایلو د حملو لپاره کار اخلي. د شنبه او یک شنبه په ورځو سلګونه ناروغان، ډاکټران او روغتیاپال او د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک له دې روغتون څخه ووتل. ډاکټران وویل چې اسرایلی سرتیرو دوی وایستل، خو اسرایلو وویل چې له دې ځایه وتل په خپله خوښه و. پاین حال کې فلسطینی چارواکو پرون خبر ورکړ چې د غزه په یو بل روغتون کې 12 کسان وژل شوی دي. د غزه د روغتیا وزارت وایي د انډونیزیایي روغتون په نوم د غزه په شمال ختیځ کې د روغتون اسرائیلو کلا بند کړی دی. فلسطینی چارواکي وایي چې په دې روغتون کې 200 ناروغان او ورسره روغتیا پال د اسرائیلو د برید تر ګواښ لاندې دي. د روغتون کارکونکو دا خبره رد کړې ده چې ګنې په دې روغتون کې د حماس جنګیالي ځای پر ځای شوي دي. د اسرائیلو دفاع وزارت ویلي دي چې ځواکونو یې ملکي وګړو ته د زیان د مخنیوي په هدف ګڼ اقدامات کړي دي، خو وایي پر هغو وسلوالو یې ځوابي ډزې وکړې چې له روغتون څخه یې دوی په نښه کول. اسرائیلو د غزې په ترنګه کې پوځي عملیات د اکتوبر په 8 نیټه وروسته له هغه پیل کړل چې حماس ډلې پر قلمرو برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 240 تنه نور یې یرغمل کړل.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز وابوري چې ژورنالیستان شکایت لري چې په افغانستان کې د بیان ازادي لا هم محدود پاتې ده. دا راپور نو وروسته راځي، خو اوس ورزودي ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي. سفی الله سانګزی د غو رسپانو پانی اړولي.
فوربس مجلې لیکلي 2023 کال کې په نړیواله کچه د پولیو د لمنځوړلو په برخه کې ښه پرمختګونه شوي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په مخ له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم په کې د پولیو وایروس نه دی محو شوی. پولیو وایروس د انسان عصبي سیستم ته زیان رسوي او د فلج کېدو لامل ګرځي. فوربس مجلې په خپله مقاله کې دا په ښه نیت یاده کړې چې روان کال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو 11 پیښې ثبت شوي، حال دا چې 2019 کال 116 او 2020 کال 140 پیښې تایید شوي. فوربس لیکلی په دې شمیرو سره څرګندېږي چې پولیو په نړیواله کچه 99.9% محو شوی، دې ته په کتو چې په 1990 کال کې 3.5 لک پولیو پیښې ثبت شوې وې. فوربس مجلې لیکلی دمګړب د پولیو د لومړی باندې مرکزونه د افغانستان په ختیځ کې جلال آباد او د پاکستان په شمال ختیځ کې په جنوبي خیبر پختونخوا کې دي. فوربس داسې وخت روان کال په نړیواله کچه په 13 افغانستان او پاکستان کې د پولیو د مبارزې په برخه کې د پرمختګونو یادونه کړې چې له پاکستانه افغانستان ته د لکونو افغان کډوالو پر استنیدو د پولیو د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې پورته شوې. د کاناډا چاپ ګلوب ان میل ورسپانې د هغې افغان جوړې په اړه یو مقاله خپره کړې چې پاکستان کې د کاناډا د ویزې په تمه و خو تازه بیرته افغانستان ته لیږل شوي. ورسپانې لیکلي دا میړه او ښځه د طالبانو له ویرې په پټه اوسیږي او په دې لټه کې دي چې څنګه د دویم وار لپاره له خپلې واده وتښتي. ګلوب ان میل په دې مقاله کې د یادې افغان جوړې هغو سختیو ته اشاره کړې چې په پاکستان کې پرې تېر شوي. له دې ډلې دا چې څنګه پاکستاني پولیسو له دوی پیسې غوښتي او ځورول به یې. دوی سره له دې چې د کاناډا د حکومت لخوا ورسپارل شوي ځینې دام پولیسو ته خودل خو اغوی نه کتل. پاکستان د نومبر له لومړۍ د افغانانو د استلو لړۍ پیل کړه. تر دې دمه شاوخوا 340,000 افغان کډوال خپلې خاورې استلی. په دې ډله کې زرګونه هغه کسان هم شامل دي چې د طالبانو له بیا واکمنې دور سره هیواد تښتیدلی وو. اکثر یې پخواني امنیتي ځواکونه او دولتي کارمندان وو. د پاکستان حکومت سره لدی د افغانانو د استلو لړۍ چټکه کړي چې ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو مدافع سازمانونو په وار وار خبرداري ورکړي چې د پاکستان په دې کار سره به د ستنیدونکو افغانانو ژوند له خطر سره مخ وي.
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نای وای په روان 2023 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاریخوالي څخه باندې سل پیښې ثبت شوې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبريالان وایي د طالبانو لخوا د دوی پر فعالیتونو د ځینو محدودیتونو لګول د دوی ستونزې نور هم زیاتې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو پر فعالیتونو د محدودیتونو د لګولو د اندېښنو په دوام د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه سکل په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د تاریخوالي د 108 پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. د دې ادارې مشر ظریف کریمی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل له دې سره سره سکل د خبريالانو پر وړاندې د تاریخوالي پیښې کمی شوې دي.
که څه هم 2023 کال لا پای ته نه دی رسیدلی چې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 108 پیښې ثبت شوي، چې دا د تېر کال په پرتله د تاوتریخوالي کموالی ښایي خو د خبريالانو کمیت او فعالیت ته په کتو سره د تاوتریخوالي کچه ژوره وه او ډېرې پیښې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د چارواکو او امنیتي ځواکونو لخوا شوی دی.
هغه وایي ډېرې دغه پیښې چې د خبريالانو د سپکاوي ګواښونو او وهلو ټکولو دي د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو لخوا ترسره شوي دي. ښاغلی کریمی وایي په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو نسبي شتون د راتلونکي لپاره د هیلو زمینه برابروي، خو ټینګار کوي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د رسنیو فعالیت له سقوط سره مخ شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي چې دوی په ژورنالیستیکي فعالیتونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډرې عبدالرقیب ساحل ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو مهمه ستونزه دا ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی له نشت سره حساب دی. دویمه مسله دا ده چې په کومو برنامو کوم مسایلو کې موږ غواړو ګډون وکړو، منابع او مسؤلین په هغو مواردو چې غواړي خبریالان پرې پوسی او خپل خبرونه پرې جوړ کړي، په هغو مسایلو منابع یا مسؤلین ډېر متمرکز کیږي نه او حاشیې ته ځي. فکر کوم چې پر رسنیو هم فشارونه موجود دي، ځکه رسنیزې ادارې هڅه کوي چې داسې څه پوښښ نه کړي چې دوی له خطر سره مخ شي.
یو بل خبریاله مروه وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله خپله دنده له لاسه ورکړې او اوس بیکاره ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
اوس هم کله چې ښځې د معلوماتو راټولولو لپاره له رسنیو بهر ځي، مسؤولین دوی ته سم معلومات نه ورکوي او یا هم له لفظي او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
هڅه مو وکړه چې د یادو یې د وو اندېښنو په اړه د طالبان حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتو د څارنې د رئیس عبدالواحد ریان نظر هم مخلو، خو هغه له ځواب ورکولو ډډه وکړه. له بلې خوا د افغانستان د خبریالانو مرکز د سې شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو او رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونې لږ تر لږه 15 پېښې ثبت کړي چې 3 نیول او 24 یې د ګواښونو دي. د دغه مرکز په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دې موده کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د سختو بندیزونو له امله د ازادو او څېړنیزو راپورونو او یا هم د رسنیو د ننګونکو خپرونو د چمتو کولو او خپرولو امکانات له منځه تللي دي. د نوی بنسټ د معلوماتو پر اساس د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې 50% رسنۍ غیر فعالې شوي او نږدې 70% خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې، بیکاره شوي او یو شمېر مسلکي کادرونه هم افغانستان پرېښی او نورو هیوادونو ته تللي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو په همدې سره ورورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. زه د سهار په 6 بجو بیرته استډیو ته راستنیږم، خو اوس ستاسو پیغامونه اورو. ورپسې دری خبری مجله.
زه د ازادۍ راډیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي چې جوړ روغ به ژوندي به یاست. ورور درې ورور پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کېږي ورورک، پیسې په نه کار سخصل کېږي ورور.
سلام علیکم، خان محمد یم د خوست ښار څخه در سره په تماس کې یم. د پاکستان مهاجرین چې دي، پاکستان باید د افغان مهاجرینو سره خار او یو کې دا کوم بد چلن چې دا روان کړی دا ټول د اسلام او د بشر له حقوقو سره روانه ده. دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې دا افغانان په داسې ژمي کې کارونه ړنګ نه کړي، د ملک نه راونه باسي. دا خو ډېر لوی ظلم دی.
سلام علیکم، څنګه ښه جوړه پخیر خیرت وګوره. د پاکستان مې تماس درسه نیولې دي. څنګه د افغانستان یم، د کندهار ولایت یم. کندهار کې مې وظیفه درلوده، کومندان د پوستې وم. اوس په پاکستان کې اوسم چې د طالبانو حکومت راغلی دی. راغلی یم پاکستان کې اوسم. اوس پاکستان پرېږدي نه دلته. او هلته موږ ژوند په خطر کې دی. دلې په ځنګله کې ټکان راباندې شوي دي. هلته ویشتلی یم. په افغانستان کې کولمې مې ټوله په لښتې کې دي. سوال بل د دوم د نړۍ سمدا غوښتنه ده چې زموږ غږ در یو چا پرې ورسوي. او نړۍ سمون غوښتنه ده چې زموږ خاور دې وکړي. آخر به موږ کوو څه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 2 ویشت یولس څلور ویشت 201 شمیره بیا تکراروم 00 400 22 11 24 201.